آمد، سالی با دستان پر از خبر و نفس تازه به استودیو ما در خوش آمدید.
ډیر مننه جوید نیمیل تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د وژې اسمبلی دویمه د اګست میاشتې درویشتمه. د دې خبرونې په خبرونو کې او په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات کوي. په یوه تحلیلي راپور کې د چابهار بندر د برخلیک په اړه اوري چې په وروستیو کې ځینې لانجې پکې پیدا شوې دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل د امنیت قمندان له دندې ګوښه کړی سو. د ناټو ملکی استازي په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. د کابل د امنیت قمندان جنرال امان الله واحدی له دندې ګوښه کړی سو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي طارق حریان پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
د کابل امنیت قمندان او د هغو حوزو امیرین چې پرون موږ اعلان کړل له 14 کارکونکو سره له دندې ګوښه شول.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د کابل د پولیسو د 14 او 18 حوزې امیران د 14 کارکونکو سره د زمري یا صد میاشتې پر 23 د وظیفوي غفلت په خاطر له دندو ګوښه کړی سوي دي. د زمري 23 چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101 کلیزې سره برابر وه پر کابل ځینې راکټونه ولګېدل. بلخوا هغه څه چې په کابل کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو زیاتوالی بلل کیږي د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي. په کابل کې پرون 4 د مقناطیسي ماینونو چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا یو پولیس وژل شوی او د 2 ملکیانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي. د ناټو ملکي استازي استیفانو پونیکورو په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت په اړه د ناټو پر ژمنې ټینګار وکړ. د شغلی پونیکور ول قوله دا خبره د دې دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د دې قوله ویل سی چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د شنبې پر ورځ په کتنې کې پونیکور وویل ناټو تړون له افغان امنیتي ځواکونو سره اوژه په اوژه ولاړ دی. بلخو له جمهوری ریاست څخه د شنبې پر ورځ په خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې دوړو لوریو د سولې د بهیر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز او د افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړې توګه د سولې پروسې د ناټو د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیرې پنځمې پر ورځ د افغانستان د دفاع له مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل سره د افغانستان شمال ته د سفر پر مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړی وو. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د 2 لوبډلو او په هسکه مینه کې د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانی د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاچین ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په نوم سیالۍ په شډل بازار کې سلګونو نندرچانو وکتل. شغلی خوجانی د هسکه مینه د کرکټ سیالۍ په اړه وویل
هسکه مینه ولسوالۍ کې زموږ ښوونځی جوړ کړی. موږ ښوونځی غواړو تر عنوان لاندې هم د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وې چې 14 ورځې دوام کوو او هغه هم د امن په فضا کې بشپړې شوې.
د دېش وسلول څومره د مخکې هم په چین ولسوالۍ کې فعال وو. امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د دېش له جګړه مارو د چین ولسوالۍ د تصفیه اعلان کړی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر تر 3 لک واوښت. په دې ورځ د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی. له دې جملې تر 5 میلیونو زیات کسان روغ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا، برازیل، مکسیکو او هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښولې چې ښایي په 2 کلونو کې کورونا وایرس کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ اسرائیل او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي. د بهلته د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د عادی کېدو په اړه خبري وکړي. اسرائیل او اماراتو د اگست میاشتې پر 13 نیټه اعلان وکړ چې دوی به د امریکا په منځګړیتوب د موافقې له مخې بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. د دې موافقې له مخې اسرائیل ژمنه کړې ده چې د لویدیځ غاړې د ځینو برخو الحاق به ځنډوي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په حواله ټاکل سوی پامپیو نن یکشنبه اول اسرائیل او له هغه ځایه بحرین، عمان، متحده عرب اماراتو، قطر او سودان ته سفر وکړي. ټاکل سوی د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره سویتلانا سیخانوفسکایا راتلونکي دوشنبه په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. د دې کتنې هدف په بیلاروس کې انتخاباتي لانجو ته د سوله ییز حل لټون یاد سوی دی. بیګن به په لیتوانیا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ګوري چې د بیلاروس د وضعیت او د دوه اړخیزو دفاعي مسلو په اړه خبرې وکړي. دا خبره د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. بیګن به وروسته له هغې روسیې ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته د شنبې په ورځ وویل چې په مسکو کې خبرې به د بیلاروس تر موضوع محدودې نه وي. وروسته له هغې چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د جمهوریت د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه، مظاهرچیان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمن دی. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شهر لایپزیګ کې د درېو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستلو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس لمخ کې اخته نه دي. د دغه شهر د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول به داسې مسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرټونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. اته بجې او و دقیقې سوې. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پورا پرونی کې د کورونا چارو وزارت د پیلانونو په اړه اوري چې د کابل د امنیت د لا شوال لپاره یې طرحه کړي.
کشفی او استخباراتي برخې هڅه کوي ترڅو د ورستۍ او نامنۍ او په عوامل هغه کسان چې په دغه برخه کې داخل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په خوست کې زده کوونکي غوښتنه لري چې ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل سي.
دا چې زو سله سم سم د کوم کې مزخ په ډېر احپام چې موږ د درسونه باید زړه تل زړه پایل شو کوور کې خونه شو کې نستای چې اساس عباس وخت یې کو.
په یو تحلیلي راپور کې اوري په داسل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریلاري یا پټلۍ جو پروژه چین ته سپارلې ده.
هند غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاري وکړي او ولدي عمل د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي.
دا هم وری د برلین هغه روختون چې الکسی ناوال نی تداوی کوي وایي چې د روسیې دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړی دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تاند څنګه او حقیقت سره. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل امنیه قمندان په پلازمینه کې د ناامنیو په تړاو له دندې ګوښه کړی سو. تر دې مخکې د کابل د 14 او 16 حوزې مسؤلان هم له دندو ګوښه کړی سوي وو. د کورونا چارو وزارت ویان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د کابل امنیتي وضعیت ښه سي. پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 14 وسوې. ملالې بشیر تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په پلازمینه کې د ناامنیو په اړه اندېښنې زیاتې سوې، د کابل د امنیه قمندان جنرال امان الله واحدي له دندې ګوښه سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ماخستن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل چې دا اقدام د 14 او 16 حوزې د مسؤلینو د ګوښه کېدو تر پریکړې وروسته وسو. د کورنۍ چار وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د کابل د پولیسو د شپاړسمې او اوولسمې حوزې کارکوونکي د زمري په 28مه نیټه په دنده کې د غفلت په خاطر له دندو ګوښه شول. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د زمري په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو 101مه کلیزه وه او په همدې ورځ پر کابل یو شمېر راکټونه ولګېدل. ښاغلی آریان وویل چې د کابل د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره هڅې روانې دي.
په وروستۍ اونۍ کې طالبانو د چستکي ماینونو د چاودنو په واسطه یو ډول رواني فشار سپي راوستې ده. د یوې میاشتې په لار کې کابل کې 200 ماینونه کشف او خوځا کړي دي او د ماینګزاري په تور هم ځینې کسان نیول شوي دي. زمونږ کشفي او استخباراتي برخې هڅې کوي تر څو د وروستیو ناامنیو په عوامل هغه کسان چې دغه برخه کې دخیل دي هغوی سره مقابله وکړي.
په کابل کې د شنبې په ورځ څلور د مقناطیسي ماین چاودنې وسوې. د کورنۍ چار وزارت ویاند وویل چې له دغو چاودنو په یوه کې چې د باغی والا په سیمه کې وسوه دوه ملکیان ټپیان شول. د چارواکو په وینا په درو نورو حملو کې یو پولیس ووژل سو او درې نور پولیس ټپیان شول. د دغو پیښو مسؤلیت هیڅ چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمک وایي چې د کابل د امنیتي ادارو کشفي او اطلاعاتي برخې باید پیاوړې سي. د پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتي شبکو ظرفیتونو او امکاناتو ته باید بیا کتنه وشي. د کابل امنیت قمندانۍ لرو. آیا د کورنو چارو وزارت کشفي برخې مالی او اوپراتیفي امکاناتو ته لاسرسی لري کنه؟ چې باید وی لري. دا هر څه ډیر مهم دي. د کورنو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست له اوپراتیفي امکاناتو په استفاده کولی شي په کابل ښار کې خپله کشفي او اطلاعاتي شبکه پراخه کړي.
د کابل د ناامنۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتې سوي چې د ګډو ځواکونو قمندانۍ له درو میاشتو راهیسې د پلازمینې د امنیت ټینګولو په برخه کې فعالیت پیل کړی دی. د کورنیو چارو وزارت دفاع او ملي امنیت عمومي ریاست یو شمېر چارواکي او کارکوونکي په دې قمندانۍ کې یو ځای کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په کابل کې شاوخوا 204 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي او له دغو ماینونو سره اړوند یو شمېر کسان نیول شوي دي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د لا شوالي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري. دا په اصل کې ده چې یوازې پرون په کابل کې د مقناطیسي ماینونو 4 چاودنې سوي دي. دغه راز د زمري اسد پر 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 101مې کلیزې سره برابر وه په کابل کې ګڼ توغندي وویشتل شول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړي.
محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر څارونکو وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان څارونکو مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ دپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري او د مالي او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه که د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤول ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه خپل نبی مرزینو یو سړی په خپل چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه ساپۍ په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلی دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د ښاغلي نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبې پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجلبول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کړي، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکو یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د ښاغلي نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شي او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهوري ویبپاڼې کرکنفو دا یو حیرانوونکې پریکړه بللی. دې ویبپاڼې لیکلي نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلو ورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویبپاڼې لیکلي چې دا ښایي په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویبپاڼې د راپور په اساس معلومه نه ده چې د وروستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
ومردل چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د ځینو څارونکو له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په خوست کې د ښوونځیو زده کوونکي له حکومت غواړي چې د خصوصي ښوونځیو او په حکومتي سکتور کې د یولسمو او دولسمو ټولګیو د زده کوونکو په څیر د ټول ښوونیز بهیر په حضوري بڼه پیل شي. نجیب الله الخیل د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د بیلابیلو خوځیو نجونې او هلکان زده کوونکي وایي د کورونا وایرس د پیښو په کمیدو ټول کاروبارونه پیل شوي، خو یوازې روزنیز او ښوونیز بهیر تړلی پاتې شوی چې له پوهنتونونو وروسته یوه برخه یې د اګست په 22 پیل شوه، خو ډېره برخه یې لا پاتې ده. خوستیو زده کوونکو د یادو ټولګیو د لوستنو په پیلیدو خوشحالي څرګنده کړه. وی غوښتل چې د ټولو زده کوونکو لوستنه دې پیل شي تر څو روان ښوونیز کال ځای نشي. د حلیمې او خدیجې په نومونو دوی زده کوونکي وایي دوی ټول کال بل لوسته نشي تیرولای.
زه ډېره خوشحاله یم چې موږ سخت کال د کورونا له امله موږ مکتبونه ځندېدلې او شروع شو. موږ ماشومان غواړي چې ورنه د لسم پر درسونه وایي، نه غواړي چې دا کور مې بزیا حسي تیر شي.
دا چې زه اوس لسم سم زده کوونکي هم خپل ډېره پام چې موږ د درسونه باید زر تر زره پیل شو. په کور کې خو نه شو کې مستای چې اسې عباس وخت تیر کړو. د پوهنې ریاست نه مې دا هیله ده چې په دغه هغه کې دایمي سره همکاري وکړي او موږ د دې ټولګي هم پیل کړي.
په ټوله کې له زده کوونکو او خلکو سره یې اندېښنه داده چې زده کوونکي به څنګه وکولای شي د قرنطین په موده کې د تیرو 15 میاشتو لوستونه زده کړي. د قدرت الله عظیم په نوم د الفت حلیسي او زده کوونکي د دې چاره دا بولي چې زده کوونکي د پلومړي ګام کې په راډیوي ښوونځي او تلویزیونی زده کړو تمرکز وکي او مطالعه دې روانه وساتي.
د کارونکو لپاره په لومړی دغه وی چې هغه درسونه چې دې د رادیو فونزي او د تلویزیون لپاره لاس تر وې دي زده کړي دي، هغه باندې تمرکز وکي. همدارنګه د کارونکو لپاره دیم چانس دغه وی چې سمستر ډیر لاندې په مانس کې رسته هم شته، د هغه مطالعه باید جاري وساتي.
د لوستنو د وخت جبرانولو په اړه د خوست دی ویلې سي خون کوي کریم الله نظری وایي
موږ به خپل پلان داسې عیار کړو چې وکولای شو هغه تیر 15 درسونه چې موږ نه دی ویلي هغه به جبران کړو. ډیر اندیښنه په دې برخه کې ځکه نشته چې زموږ دغه کال څو میاشتې سوال سوه کال ته هم وغځېدې، یعنی موږ نه یوازې سږنی ښوونیز کال لرو بلکې نیمه برخه یې راتلونکي کال کې تدریسو.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي د دې سیمستر زده کړې به د لندې تر 15 دوام ومومي او تر ازموینو وروسته به د مرغومي په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
دویم سمستر به د هود د میاشتې په 15 نیټه پیل شي چې د جوزا میاشتې تر پل کېدو پورې به دوام پیدا کړي، او په دې ترتیب سره به موږ سږ کال د 12 ټولګي فارغین په راتلونکي کال جوزا میاشت کې ټولنې ته وړاندې کوو.
د چارواکو په وینا د خوست په 368 حکومتي ښوونځیو کې خواوشا 3,00,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو تر څنګ یې د دې ولایت په 130 خصوصي ښوونځیو کې چې د ټولو صنفونو درسي بهیرې پیل شو 45,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ښوونځیو دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوزبه اسمت سروان را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
یو شمېر لویدیځو رسنیو لکه ABC نیوز او نورو د پاکستان له لوري د طالبانو پر مشرانو د بندیز د اعلان په اړه لیکنې خپرې کړي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر لکه بلې پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشین لایټ خبرونه وایي پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې یا FATE له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غنی حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دي، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. د پاکستان د حکومت په اعلان کې ویل شوی چې پر حقانی شبکې په تعزیراتو کې د دې شبکې د غړو پر سفر بندیز، د شتمنیو کنګل کېدا او د وسلو تحریم شامل دي. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پر اساس کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کړي. ایشین لایټ خبرونه وایي د پاکستان حکومت د خپل هیواد د پارلمان پر دواړو جرګو هم یو شمېر قوانین تصویب کړي چې د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل د ادارې په تور لیست کې شامل نشي. تیر کال د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی پاکستان په خړ لیست کې شامل کړ. تر دې دمه یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. په تور لیست کې شامل هیوادونه له ګڼو بندیزونو سره مخامخ کیږي او نړیوالې مالی مؤسسې پور نه ورکوي. د پاکستان له لوري په بندیز کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم شامل شي، خو د نړیوالو رسنیو ډیر پام حقانی شبکې ته اوښتی ځکه چې امریکا او افغانستان دا شبکه د پاکستان استخباراتو ته ډیره نږدې بولي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل نرشیا ریلیف ویب کې پر افغانستان د کووید 19 اغیزې څیړلې او په دې هیواد کې د جولای د میاشتې د مرستې رسونې چارو ته کتنه کړې ده. د ملګرو ملتو د اداروي په هغو ولسوالیو کې چې تګ راتګ ورته ګران دی د خلکو د ستونزو او بشري مرستو د منظمې څارنې او پیژندنې په اړه ارزونه ګران ده. خبرونې په دا ډول سیمو کې د میشتو خلکو د بشري اړتیاو په اړه معلومات محدود بللې دي. تر دې وړاندې ملګرو ملتو ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000,000 خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا لا زیاته شوې ځکه چې له یوې خوا د ډیرو خلکو کاروبار زیانمن شوی او له بلې خوا د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له ګاونډیو هیوادونو څخه د پام وړ شمېر کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو ده او سم یو بهرنی مسله څېړو. د برلین هغه روختون چې الکسی ناوالنی پکې تداوی کیږي وایي چې د روسیې د دغه مخالف سیاستوال بشپړ معاینات یې پیل کړي دي. ناوالنی د سایبریا له اومسک ښار څخه وروسته له هغې برلین ته انتقال کړی سو چې شکونه راپورته سول چې ګواکې ده ته زهر ورکول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نورو جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د برلین روغتون د شنبه په ورځ د اگست په 22مه نیټه ویل چې ډاکټران د الکسی ناوالنی معاینات کوي چې د ناروغۍ لامل ومومي. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی، د جمعې په ورځ د اگست په 22مه نیټه برلین ته انتقال شو. د برلین روغتون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې تر معایناتو او د ناوالنی له کورنۍ سره تر مشورو وروسته به ډاکټران د ده د روغتیایي وضعیت او نورو اقداماتو په اړه تبصره وکړي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر وویل دا ډیره مهمه خبره ده چې پوه سو ولې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرسخته مخالف کوما ته تللی. الکسی ناوالنی له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. الوتکه د سایبیریا په اومسک ښار کې بیړنۍ ناستې ته اړ سوه. روسی ډاکټرانو څو ساعته ناوالنی ته اجازه ورنکړه چې له هغه ځای انتقال کړای سي. دوی ویلي و چې د ناوالنی وضعیت د سفر لپاره سم نه دی. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمیش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سفر پر مهال د وضعیت څرګنده کړه چې دی باید ژر تر ژره له هغه ځای انتقال سي. ناوالنی د پنجشنبې له ورځې د اګست له 20مې راهیسې په کوما کې دی. د جرمني امبولانس الوتکه د اګست په 21مه نیټه اومسک ته ورسېده. په لومړي سر کې روسي ډاکټرانو جرمني ډاکټرانو ته د روغتیايي وضعیت د خرابوالي په خاطر اجازه ورنکړه چې ناوالنی وویني. د ناوالنی ملاتړیو د روسي ډاکټرانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دوی ځکه هغه ځنډولی چې په بدن کې زهر کشف نسي. وروسته له هغه چې ناوالنی د درملنې لپاره جرمني ته یوړل سو، د جرمني حکومت د جمعې په ورځ وویل چې د ناوالنی ژوند باید وژغورل سي. اروپایي ټولنې په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې څه لامل سو چې ناوالنی کوما ته ولاړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ ویاندې نبیله ماسرالی وویل موږ د چټکو خپلواکو او شفافو څیړنو تمه لرو. د تایید په صورت کې عاملین باید جواب ووایي. ناوالنی چې په روسیه کې له اداري فساده پرده پورته کړې وه پخوا هم تر فزیکي حملو لاندې راغلی. په 2018 کال کې ورباندې سپرې سوې وه چې په نتیجه کې یې سترګه ټپي سوه. د 2019 کال په جولای میاشت کې دی په 10 ورځې بند محکوم سو چې ګواکې پرته د حکومت له اجازې اخیستلو یې لاریون جوړ کړی و. په زندان کې د مخ د پړسو په خاطر روغتون ته یوړل سو چې وروسته داسې شکونه څرګند سول چې ګواکې هغه ته زهر ورکړل سوي و. دی په وروستیو کلونو کې څو ځلې بندي سوی او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ګډونه یې مخه نیول سوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د امن او عامه نظم مخکنی قمندان زمری پایکان د افغانستان د ملي امنیت لخوا نیول سوی دی. دغه وزارت وایي طارق آریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونویل چې ښاغلی پایکان کله او چیرې نیول سوی دی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې په اصل کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخېدو دي. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لارې یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکي د ایران دا پریکړه له چابهاره د هند د ایستلو په معنا ګڼي. عصمت څاروان تفصیلي راپور پر دې موضوع جوړ کړی دی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لارې پروژه چې ټاکل شوې وه هند یې جوړه کړي، د هند له مرستې پرته په خپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه یې په دې خاطر کړې چې د هند له لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلی دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو ګزار ګڼل کېدای شي، ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر اس آی اس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند د همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو، مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه وه. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې، د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې وه. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه یې له چابهار تر افغانستان پورې ریل لاره وه.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران خپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور لمخه د دغه هیواد د ترانسپورت او شاری پراختیا وزیر محمد اسلامی په ورسته ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړه شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه یې اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکي فرهاد منتصر ویلي وو چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکې تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکې سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لویږي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوي دي. او په عین حال کې چین چې د امریکې یو تجارتي مخالف په تور باندې هره ورځ را مخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغو هیوادونو کې سرمایه گزاری کوي چیرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتی مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولی شي او خپل شرایط په اړونده هیوادونو باندې منلی شي.
ښاغلی یوسفزی همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړه. د سولې او شخړو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلی مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید د سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغېزمنې کړي. آنن ساحای چې کلونه یې په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې ګڼې لیکنې کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولي، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لویې پروژې یوه کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. دی په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا دا ژمنه چې ایران ته به یې ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساحای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر اس آی ایس د چیرنیز مرکز چیرون کی آغل نارایان ورکوی.
دا دل پاره چې په داسې وخت کې پیخیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتیدو په حال کې ده. هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتیدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی، او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان منځنۍ آسیا او روسیې ته لار موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان سره وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډېره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. دې د هرات د امنیتي دیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخ کې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په ورستیو کې د سیناتایټ شوی راپورونه هم خبره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2013 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدې کبل اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي.
نول لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزی او نجونې لزده کړو او لکوره بهر کار کولو به برخې وي. انده چې لکوره د وتلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي، خو له 2000 لومړي کال وروسته میلیونونه نجونې ښوونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د مؤسسو دروازې د نجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 ښځې جوړوي. خزی د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری خزی په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نشي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅیږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګانګسي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا سې ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅیږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوې او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناسوي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کېږي.
حقیقت یې موبایل دی ګوتې پیو یا فلم یا یو چې دوستان سره لګیا وو کاش کې یو بل سره لګي ته ریابې یا تر دولس نیمو همدغه نه بس د بعد بیا نور بندو بیا دی کېږي. او نه بجې یا ته بجې همدا شاوخوا راځي.
ته خپل کله کوشش نه ده کړی چې باید وختي ویده سي؟
کړم یې خو خوب نه راځي بیا مغه وخت خو نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نه مخکې نسیم ده کېده.
دا خوانځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کېږي چې ډېر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لس بجې ویده سم ته ولس پرم دسې اخ په خاورم خوب نه راځي بالغې نه راته خوب راسي بالغې نه باید ویده کېږم ځکه دا بیا نه ناوخته پورې پاتې سهار بیا نور ستراجیک سم سر مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان داسې روحن نارامه یا ستړی دا یې سبب کېدای شي خوب ورنسي.
بشر مل بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه تی وی دوه پورې ناسي په دې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناسي لګي او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیږي سره کمی ګډوډ یو سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډیر لانجو سره بس ور سره اخته شي.
کله چې تخپل پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې ویښ پاتې کېدل نو بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دینه خوب نه راځي مخکې له دوه یو نیمه که گیم کم کوي نه کم خوب نه راځي.
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر نه وخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي. لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کېدای سي کومه عاطفي وابستګي یا تړاو ولري، یعنی له کوم چا سره کېدای سي له مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دې نه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه او ورته نور مسایل. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو جای ته ترانسفر کوي په اصطلاح خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباقي او افساقي. دریم مسله احتیاط ده، کېدای سي له کوم کس سره، کېدای سي په کومه لوبه، په کوم ګیم، په کومه بله، کېدای سي په کومه ټولنیزه شبکه په ورته نور مسلو معتاد سوی، کېدای سي په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زایک.
ډاکټر محیب الله اعظم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خو دا چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې پا پزده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دی چې څوک چې حاصل یو متعلم یا مطالعه کوي ذهني فعالیتونه لري، دې که کافی خوب ونه کړي بیا نو ذهني شیان زر نشي جذبولی. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولولي زده کړي، که خوب کافي نه وي ممکن لس ځله یې ولولي او زده یې نه کړي. بله مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري، د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي ور باندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډېروي.
تاسو دې زنو خبرو وکړه، له بده مرغه احتیاط پیدا کړئ، نور هم روږدې کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه له عاطفي اړخه له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډیو اخته کیږي، څه دا به کېدی سي اروایي اختلالونه یا هم جنسي ګډوډي او اختلالات.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړي دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل پوهنتون محصل فیصل جلال وایي هغه ځوانان چې وایي وخت خوب نه ورځي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړي، خو که دوی په وخت خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وغواړو موږ دغه عادت بدلول هم شو، د شپې به وخته ویده شو. زه خپل معمول همداسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدلی، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوی یم، که تر ناوخته کینم سهار ګنګس یم، سر مې خوږیږي، خپل ورځني کارونه بیخي سم نشم ترسره کولی. نو زما لپاره وخت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان دغه وخت ته پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمولا خپلو ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولی شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپله یم دکاندار. ما مثال د شپې د 8 بجو پورې موږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد ځو مونځ کوو، ډوډۍ خورو او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ما ته دا ده، زه په وخت باندې سهار وختي را پاسېږم او خپل کار روزګار ته ځم، مثال خار تم پکې منډۍ تم پکې تللی شم، سودا هم راوړی شم، خپل دکانداري هم لګولی شم، چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلی صفا شوی پوه شوې زه مشتری سره دغه کولی شم. د ناوخته ویده کېدو ډېر زیانونه دي، ډېر تاوانونه دي، چې مثال ناوخته څملی مازغه دې نارامۍ فریش نه پوه شوې، او مثال راکړه ورکړه کوم ستونزه لرې په وخت باندې خپل کارونو ته رسېږي دګم نشو کولای.
د خژوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی، چې ډیر کله زهنی او بدنی آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي. خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي؟ ډاکټر محب الله اصغم مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
بهتره دا ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري. مثلا بهتره دا ده چې د شپې 10 بجې څملی او سهار وختي پاڅېږي. د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقلا یو ساعت کنه 2-3 ساعته مخکې تر څملاستو باید دغه الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډېر لاندې وي دا باید ونه کاروي. موبایل بند کړي، کمپیوټر بند کړي، یو ساعت یا 2 ساعته مخکې د څملاستو نه چې مغزه یې په قراره شي. او که څوک داسې روږدې شوی وي تر ناوخته پورې کینی او خوب نه ورځي، نو دوی دې داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره روږدي کړي، چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریس سره. مثلا که په عادي حالت کې فرزن که سهار 6 بجې پاڅېږي، ساعت دې داسې عیار کړي چې 5:30 بجې راویښ کړي، بله ورځ 15 بجې راویښ کړي، دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي. او که بیا هم خوب نه ورځي، د شپې کتاب د مطالعه کړي. بهترینه لاره یې همدا ده چې یو کتاب مطالعه کړي، بلاخره سترګې ستړي کیږي او خوب ورځي، خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپل دغه کاغذي کتاب.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستیال غلام ولی افغان سره خبرې کوو او په دې اړه سره خبرې کوو چې په کابل ښار کې په پوځي موټر باندې د چسپکی یا مغناطیسي ماینونه ډیر زیات شوي دي. جناب افغان صاحب، تاسو هم دې ته متوجه شوي چې دغه حمله بيخي په کابل ښار کې ډیر شوي؟
تشکر شفاق صاحب، بالکل او موږ متوجه تقریبا موږ د دولتي اراکین او منصبین او هانچنان موږ باندې په څه شخصیتونه همیشه د دې قربانی شوي. متاسفانه چې د لړۍ اوس کابل مرکز تام غزیدلې ده. بلې، او موږ په جریان کې
یو. نو تاسو چې په جریان کې از دغه یو جدي ستونزه باندې بدل شوي، آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره، کورنۍ چارو وزارت سره، د دفاع وزارت سره خبرې کړي کوم نه دي کړي؟
بالکل، تقریبا چې دا موضوع او سره رسیدلې ده، په دې وخت کې خبره شته پارلمان په دوبنۍ رخصتي باندې ستلی دي، او خو بیا هم مشه غیر مستقیم شکل کې کله د امنیتي مسولینو سره استباقات قائم کړی دي او همیشه مدا ورته ویل دي.
تاسو دوی سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې دا علت په څه کې دی چې دومره مثلا مخالفین دا توان لري چې په ډیر اسانۍ سره غوي دا چسپکی ماینونه پوزي موټرو باندې یا رنجرو باندې دوی سری خوي؟
همیشه چې موږ د حکومت څخه د امنیت اثبات څنګه کړی، دوی وایي چې جنگلای تنای دي او سره شدلې دي، مسایل د دوست دښمن ترمنځ توفیر کم شوی دي او نفوس زیات دي، هغه مسایل نه دي. مونږ ته کوم مشکلات موږ درک کړی دي، هغه بیا مسایل دي. خبره دا ده چې موږ ښه درک کولای شو هغه کوم مسایل چې موږ درک کړی دي. دا کشفي او استخباراتي مسایل دي، دلته اوپراتیفي معلومات دي. موږ حکومت متاسفانه کشفي او امنیتي اوپراتیفي معلوماتو کې یو اندازه قدر د دوی هغه امکانات چې ضرورت لازم دي هماغه په کافي اندازه نه دي. نو ځکه دلته دښمن د عبور و مرور او د دښمن د انتقالاتو د مواد انفجاریه یا د ان او ان سبب ګرځېدلی دي.
نو بیا ولې تاسو د امنیتي چارواکو سره په دې اړوند چې خبرې کوي، ولې هغوی باندې فشار نه اچوئ؟ ولې دغه مشکل د حل لپاره له هغوی نه مثلا برنامه او پروګرامونه نه غواړئ، اقدامات نه غواړئ؟
تشکر. متاسفانه پارلمان یا مکنانه کو هغه اجرایه او قضایه کو نه ده چې انشاءالله وتړي یا کشفي او فیصله دغه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي.
ولې د نظارت صلاحیت لري؟
د نظارت صلاحیت متاسفانه تاسو جریان کې چې دلته اداره ټوله سرپرست ده، هغه وزیر صاحبان چې په کوم حالت کې زموږ د نظارت تر کنټرول باندې دقیقه او په درش شکل راتللی شي، هغه په اوس حالت کې هغه حالت قرار نه لري. او زموږ هم همیشه شکایت هم دا وي چې زموږ نظارت ضعیف دی، نیمګړی دی، کمزوری دی، او هغه مسؤلین چې باید موږ ته د مسؤل په شخص باندې دقیقا پر وخت زمان جواب راکړه کې، د دې په خاطر چې دوی زموږ څخه اعتماد رایې اخیستې نه ده، او دوی ډیر په دې باندې باورمند هم نه دي چې زموږ د ولس پوریا پارلمان یا مکنانه قوه دی پر موږ باندې 100% حاکمیت ولري، او دوی د نظارت د تدبیر په حق لزمش سره هغه قانوني برخورد وکړي، په دې باندې دوی هم اعتماد او باور نه لري، ځکه زموږ نظارت کمزوري شوی دی.
نو اوس بستاسو اقدام په دغه برخه کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د مرستیال په توګه ستاسو او په مجموع کې دغه کمیسیون اقدام به څه ویل دی وروسته؟ ځکه دا خو یو ستر اندېښنه ده. تاسو منئ چې کچېرې په یو موټر کې تاسو کینئ، نو هغه پوځي موټر چې سړی نه تیریږي، دوی وایي چې ځان ساتئ چې په دې کې چسپکی نه وي، نه دا خو د کابل ښار خلکو لپاره غټ اندېښنه ده.
جناب شفق صاحب، زه خپل وار سره د خپل ځان د مسؤلیت ادا کولو ارتباط دا شیوایم چې تاسو زما خبرې اوریدلې وي. په قراتو باندې ما د ولسی جرګې آیات رهبری ته همدا ګوتنډنه کړې ده چې موږ هغه مسؤلیتونه چې د ملت دخوا موږ ته راسپارل شوي دي په قانوني اساسي کې موږ ته راسپارل شوي دي. متاسفانه چې موږ په دې کې پاتې او ضعیف راغلي او تر اوسه پورې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې نظر ته ضرورت دي موږ هغه نظریات باندې د کومکونو په شکل چې موږ دا راضي د سیمې او ملکي او دولتونو سره مستقیما ارتباطات لرو هغه ورسره شریکو او پر دې باندې د نظارت او کنټرول د تطبیق اثر تطبیق کوو. متاسفانه کمزوري راغلي دا مسله یوازې دفاعي کمیسیون ته نه راځي کېږي، د خپل آیت رهبري د پارلمان ته هم راځي کېږي چې دوی زموږ سره په دې حق له
افغان صاحب همدغه د خلکو انتقاد هم همدا دی چې په مجموع کې ملي شورا په تیره ولسي جرګه او په امنیتي مسایلو دفاعي مسایلو کې ستاسو کمیسیون یعنې د دفاعي چارو کمیسیون هیڅ هغه نظارت چې لازمه ده هغه اقدامات چې د قانون پر اساس لازم دی هغه نه دي کړي یا ډېر کم دي.
بالکل دا نیوکه زده د ملت دا نیوکه هم پر ځای بولم د ولسمو او زموږ خپل هم یو دا نیوکه موږ لرو موږ د خپل آیت رهبری ته راځي کیږي چې د ولسمو درګه آیت رهبری ته دا موضوع راځي د چې مشکل نه کل شکایت کړي دي په دې اعتبار چې موږ کله کوم ورو غواړو چې په امنیتي مسایلو کې د مسؤلینو سره غوښتنه وکړو هغه موږ ته په هغه درس شکل چې لازم وي او موږ ورڅخه وپښتو په هغه شکل موږ ته ژمن نه پاتې کیږي او موږ سره همیشه دا مسایل شریکول نه غواړي او یا ځان مسؤلین نه بولي موږ په وړاندې نو دا موضوعات دا د شکایت په شکل
نو افغان صاحب افغان صاحب د دې ترڅنګ آیا تاسو له امنیتي چارواکو سره له امنیتي ادارو سره دفاعي ادارو سره په تیره د ملي امنیت ریاست د کورنۍ او چارو وزارت او د دفاع وزارت سره کومه طرحه تاسو کوم پلان دوی ته ورسپارلې دی په مجموع کې د امنیت بهبود او په خاص ډول د کابل ښار د امنیت خوالي په خاطر؟
تقریبا هر 15 ورځو شل ورځو کې مجاوب له اندري سره واړه وزارت ته دعوت وکړو او ویرا غواړو همیشه منې وخت انداوی چې ولې ساسي استخباراتي ورګانونه دا مسایل په شار کې دخل حملات کیږي دا په استخباراتي او کشفي ورګانونو پرې مربوط دي تر ډیره حد ځکه چې دا فزیکی دغه حملات ته ضرورت نه لري چې د څنګه تیاری نه استفاده وکړي یا د انو اندلته د کشفي او استخباراتي ورګانونو موضوع ده دا موږ سره جې کړی دي چې تاسو د خپل حقوقو پراتي معلومات څخه د حقوقو پراتي امکانات څخه استفاده وکړي چې د ولسمو سره کار وکړي استخدام وکي د ولستر نږدې پاتې من هسته ولسونو دی واسطه چې موږ همیشه خپل आवाज ذکرې دی او همیشه مو د دوی سره په خبرو اترو کې او همیشه مو د څنګه چې موږ بيخي په دې کې غفلت کړې دی موږ په کراتو دی راغوشتې دی او د دې حق له بو ور سره مذاکرات کړې دی او په دې حق ته مختلفه تاسو ور کړې ده او همیشه مو د دوی سره هغه خپل نظرونه هم شریک کړې دي.
ولی
متاسفانه چې دا شی په درش شکل نه رهبری کیږي نو موږ هغه خپل دین ادا کړې دي چون
موږ د اجرات د فار ډیره کوي او افغان صاحب تاسو حتمان پجریان کې اس تازه په تخار کې په یو پیخه کې ګور لسو زیات امنیتی ځواکونه وزل سوي دي تاسو هم پجریان کې است دا یو ډول انتقاد دا دی چې دا د ښکارندوی کې چې د پلانونه د امنیتی ارګانونو لخوا سم یا نه عملی کیږي یا نسته او ولسی جرګه او تاسو دفاعي کمیسیون هم له دوی سره په دغه برخه کې هماهنګي ول نږدې کار نه لري هغه د قانون په اساس البته
زانونه د ملت اسکر احساسو امیشامو په دې کې بعد امنیتی دفاعي ارګانونو سره ارتباطات قائم کړي دي خپل نظریات مو تر شریک کړي دي. دلته یو اصل دا دی چې جګړه لای تنایی د جنگ او تر رسیدلې دي هغه چې هغه په اصطلاح تعلیمات چې یا دوی پلانونه دي هغه په درش شکل تدوی کېدل یا امنیتی د شرایط په انګلیسي وی دي جنگ وسول دا دی زموږ د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو سره چې کوم جنگ روان دی دا مادي جګړه نه ده، دا د سیمې او منطقې په اساس جګړه ده. همیشه تاسو په یوه کله ناکله په دې کې د غټو مسؤلینو لاس هم وي چې د دشمن ته زمينه سازي د دې کوي چې راځي په شار کې د حملات او انفجارات په ارتباط یا د نور د دخل په ارتباط مسائل دي. دلته عادي جګړه په افغانستان کې نه ده
جناب افغان صاحب دا خو عمومي خبره ده، ولې هغه څه چې تاسو پورې مربوط کیږي د قانون په چوکاټ کې اوس دغه ته په پام چې په یو شمیر ولایتونو کې هم حمله ډیری سیبي دي جدي سیبي دي او تلفات هم د امنیتي ځواکونو او دامو وګړو ډیر زیات دي او په کابل ښار کې دغه نوی اندېښنه ده د مقناطیسي ماینونو چې د تلفات هم لري په ځینو مواردو کې زخمیان کړي هم دي عام خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړي اوس دغه د مخنیوي لپاره ستاسو سلام مشوره او ستاسو اقدام به څه وي؟
متاسفانه جناب شفق صاحب موږ د خپل قانوني حقوق یا صلاحیتونو څخه خبر خبرنسوي نه یو. مشته تر اوسه پر وزیر پر رسمي شکل نه دی مارته سو چې همدا تاسو وزیر دی تاسو پر دې باندې اعتماد لري کنه لري زه خپل د وزیر د دفاع ته دا اوس صلحاو په زرګونو شکایتونه د وزیر د دفاع څخه لرم متاسفانه چې مشته قانوني صلاحیت مشترک کړو دی هغه څخه مش برخوردار سوی نه یو مشته وزیران نه در مارته سوی چې دا مش هغه اندازه چې ملت ضرورت ورته لري په هغه اندازه چې زموږ تحلیل و ارزیابی ده په هغه اندازه چې موږ پر دوی باندې کوم اعتماد لرو موږ د اعتماد څخه استفاده نه کوو او موږ د خپل قانوني حق څخه برخمن شوی نه یو موږ هم شکایت لرو په زمن کې ملت موږ څخه شکایت لري موږ باید د دولت څخه شکایت لرو هغه شعارونه چې د ورته ورکړي دي چې سر دیوان څنګه بیني سم نه نه ورځ دی سر ورکی څنګه د لاس ورکی یعنی سر ورکړي دي نه د سر دفاع ته یو د تجهیزات په کوم اندازه دي د معلوماتونو په کوم اندازه دي موږ ادي عقل د استزوا او استجواب صلاحیت نه لرو مشتدی نه دی را مارته سوی نو دغه زموږ صلاحیتونه مولان صرف صلاحیت سوی زغه د دولتونو د نماینده په صفت دا پیداوم چې په هیڅ یو شار کې د هیڅ یو افغان ژوند مسنون نه دی او هلته په کافی اندازه چې لازم دی هغه نه دي یو کال د حکومت پر اساس تر اوسه پورې کابینه نه درسته سوی کابینه نه د مارته سوی پارلمان په صلاحیت به نه دی ورکه سوی چې تاسو څوک د وزیر په صفت غواړي کنه غواړي
بله. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ښاغلی غلام ولی افغان کور مودان ډیره مننه.